سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مزګر اسلور بجیدی تاسو ازاده یی رادیو ته غواکی است مخ کې درځي چې د نن ورځې د خبرونه مطلب تلر شو خبرونه د سمنګان ولایت د سکرو په کان کې لږ تر لږه 15 دیش کارګر د کاندیبي برخې د راپریوتو لقبله باندې پاتې شو دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس نن خبر ورکړ چې د پیښې تیر ماښام شاوخوا شپږ بجې د درې سوف ولسوالۍ په سپین خاک سیمه کې شوې ده. په خبر کې وړاندې راغلي چې د ژغورنې عملیات روان دي، خو تر دې دمه ژغورین کې بریالي شوي نه دي چې کارګر راوباسي. پختر خبری اژانس چې د طالبان تر کنټرول لاندې دی راپور ورکړی چې د افغانستان په لویدیځ کې د هرات تورغونډۍ لویه لاره د درنې واورې د ورېدو له امله د ټرافیک پر مخ تړل شوی ده. د طالبانو سیمه ییز چارواکو د ځینو ولسوالیو له اوسیدونکو غوښتنه کړې چې هرات ته له سفر کولو څخه دې ډډه وکړي. د طالبانو په وینا د لویې لاره د یکشنبې په ورځ د لندې 15مه د بقر چر په سیمه کې بند شوې ده. په هرات کې د طالبانو دفاع ادامه ریاست ویلي چې د دې لارې د بیا پرانیستلو هڅې پیل شوې دي. افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وای چې په کابل کې د کورونو بي او کرایې لوړې شوې دي. د شبکې پرون په خپل وب پاڼه کې په راپور کې ویلي چې طالبان د واکمنې په لمړی کې په افغانستان کې د کورونو بي او کرایې په څرګند ډول کمی شوې وي، خو په روسیې کې د کورونو بي او کرایې بیا لوړې شوې دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه د ځینو د ملکیتونو د راکړې ورکړې د دفترونو مالکان او کرایه کوونکو د خبرو په استناد ویلي چې په ځینو مواردو کې د کورونو کرایې تر دوه برابر هم زیاتې شوې دي. دغه شبکه زیاتوي چې د کورونو د بیې او کرایې د زیاتوالي ترڅنګ د کرایې کوونکو لپاره د کور پیدا کول هم سخت شوې دي. یوې زلزلې چې شدت یې د رختر په کچه 3.3 درجې و نن یک شمه ماسپښین د افغانستان شمال ختیځې سیمې ولړزولې. د متحده ایالاتو د جیولوژي مرکز د معلوماتو له مخې د دې زلزلې مرکز د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې تر ځمکې شاوخوا 160 کیلومتره لاندې و. تر اوسه د دې زلزلې د احتمالي تلفات او زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. په افغانستان کې د خپل غرنی جوړښت له امله تل زلزلې کېږي او ځینې وختونه دغه زلزلې د درنو تلفات او مالي زیانونو سبب کېږي. د آزادۍ مبارزې افغان لوبغاړی حسین بخش سفری چې په امریکا کې میشته نن یکشنبه د امریکایي ورزشکار میسن کارزینو پر وړاندې میدان ته ووت، خو په لومړۍ پړاو کې سیالي وبایلله. د دوی سیالي د امریکا د کالیفورنیا ایالت په سان خوزی ښار کې د آزادو مبارزو د مسلکي سازمان تر سیوري لاندې ترسره شوه. سفری چې په خپل مسلکي ریکارد کې و بریاوې او درې ماتې شاملې دي، نن خپل څلورمه مسلکي ماته تجربه کړه او ونه توانې چې اتم بری په خپل نوم ثبت کړي. دا د سفری پر لپسې دویمه ماته ده. هارتشون چې له سفری څخه سیالي وګټله خپل ریکارد 15 بریو ته لوړ کړ. په داسې حال کې چې تر اوسه پورې یوازې یوه ماته خوړلې ده. د ایران د تسنیم خبری اژانس د دجدیوی رسنی په حواله وایي چې د ډلې په خیبر پختونخوا کې له خپلو غړیو او نورو خلکو غوښتي چې په کورمه ولسوالۍ کې پر شیګانو حملې وکړي. د تسنیم د راپور له مخې داعش په نوم په خپله مجله کې د طالبانو پر حکومت انتقاد کړی، ویلي دي چې د سنی مسلمانانو دفاع نه کوي. د ډلې پر پختون ژغورنې غورځنګ او ټي ټي پي هم انتقادونه کړي. د دې مجلې پر وروستۍ مخ په خپور شوي پوسټر کې پر طالبانو د نورو حملو خبرداری ورکړ شوی دی. داعش تېره اونۍ په کابل کې د طالبانو د کډوالو بېرته رسېدو کو چار وزیر خلیل رحمان قنی د وچل مسئلات په غاړه واخیست. قنی د چاشنې په ورځ په خپل وزارت کې پیوې تعریب لید کې لوستن نور سره ووژل شو. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوریدلی شئ. طالبانو لولوري د وو قوانینو توشي کېدل.
دوی په جزئیات باندې قوانین د ځان څخه جوړي او معقوله کې اساسي قانون نشته چې هغه نظام تعریف کړي.
د ژمي پر رسیدو سره د بیوزلو اندېښنې.
کارګر مې وو په بشکو کې شو دغه حرارت وسیله باندې موږ خپل ژوند په دغه ژمي کې تیرو.
او لزیرک ټلیفونونو د تنکې ځوانانو ګټه خستنه.
خپل زده کړو لپاره مهارتونه زده کول لپاره استفاده کوي.
پرونه کې نور راپورونه هم لرو.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د طالبان حکومت د عدلي وزارت ویلي په تیرو څو د پاسه دریو کلونو کې دوی و قوانین د خپل مشر له توشي وروسته په رسمي جریده کې خپاره کړي دي. خو یو شمېر حقوق پوهان وایي د نړیوالو حقوقو له مخې او د مقننه قوې په نه موجودیت کې د قوانینو په نوم اسناد جوړول قوانین نشي بلل کېدی. طالبان تر واک لاندې د عدلي وزارت ویلي چې په دې قوانینو کې د امر بالمعروف او د صرافانو د پیسو د تبادلې قوانین هم شامل دي. یو شمېر هم افغانان هم وایي په قوانینو کې ځینو یې د دوی په ژوند منفي اغېز کړی دی. نور جزات پر راپور کړه.
په داسې حال کې چې طالبانو د حکومت د عدلي وزارت په تیرو دریو کلونو کې د اوو قانونونو د جوړېدو خبره کوي، یو شمېر حقوق پوهان وایي د نړیوالو حقوقو له مخې او د مقننه قوې په نه موجودیت کې د قانون په نوم خپرو شویو فرمانونو ته قوانین نشي ویل کېدی. له ډلې سید خالد سادات ازادي راډیو ته وویل
دوی په جزئیاتو باندې قوانین د ځان څخه جوړوي، معقول کې اساسي قانون نشته چې هغه نظام تعریف کړي، هغه د امیر صلاحیتونو تعریف کړي، یا د وزیر واکونه نشته، د مقننه قوه خو بيخي وجود نه لري. نه بنا پر دې فکر کوم چې په اوس وخت کې طالبان څومره د قانون پر باندې یو سند راوباسي او د خپل واک د استمرار لپاره په خلکو باندې پلي کاندي، په هیڅ صورت قانوني سند په هیڅ باندې نشي منل کېدلی.
د طالبانو د حکومت عدلي وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې د خپل مشر ملا هبت الله له توشي وروسته و قوانین په رسمي جریده کې خپاره کړي. په دې اعلامیه کې راغلي چې په دغو قوانینو کې د تعقیب او نظارت د عمومي ریاست د دندو او واکونو قانون، د ځمکو د غصب د مخنیوي او د غصب شوي ځمکو د بیرته راګرځولو قانون، د شکایتونو اوریدلو قانون، د سوالګرو د راغونډولو او د سوال د مخنیوي قانون، د صرافانو او د پیسو د تبادلې قانون، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون او د صنعتي ساحو قانون شامل دي. په اعلامیه کې راغلي دي چې دا قوانین د څېړنې، تدقیق او فقهي سرچینو پر بنسټ ترتیب شوي. یو شمېر عام افغانان وایي چې په قوانینو کې ځینې د دوی په ژوند منفي اغېز کړي. د خوځو د حقونو فعاله مسوده کوستاني وایي د طالبانو د امر بالمعروف قانون په دې هیواد کې لمیشتو مېرمنو آن د ژوند کولو حق اخیستې ده.
صدای زن را حورت قرار داده
دی قانوننده خزی غا غورت بلله، یعنی دا چې خزی اصلا د خبرو کولو حق نه لري. په داسې حال کې چې په ټوله اسلامي او غیر اسلامي نړۍ کې دا ډول د انسان ضد قانون نشته،
د انساني وجود نداشته.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د روان میلادي کال په اگست میاشت کې اعلان شو او ټول څلور پسلو 15 مادي لري، په 14 ماده کې د خزی غاګ اورت بلل شوی. که څوم د قانون په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی، خو طالب چارواکو په بشپړ پلي کېدو ټینګار کړي. په ننګرهار کې یو مخکینی صراف چې نه غوښتل نومې په دې راپور کې خپور شي، هم د غږ د بدلیدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د صرافانو او د پیسو د تبادلې په نوم قانون د صرافانو په کار او روزګار منفي اغیز کړي.
شپږ شپېته لکه روپۍ د ضمانت غواړي، د جواز ضمانت، دا به دوی سره پخې پرتی. او درې لکه روپۍ مثال د جواز قیمت دی، نهه شپېته لکه روپۍ د داشوي، او شپږ سوه او شپږ شپېته لکه روپۍ به سرمایه ورته ښکاره کوي چې زه دومره روپۍ لرم. او تاسې یې غورځولی ده څو میاشتې وشوې چې به دوکانونه بند دي، ټول جوازونه نشته، د جوازونه څوک اخیستی نشي.
که څوم د طالبانو له لوري د صرافانو د پیسو د تبادلې په قانون کې د صرافانو لپاره د پانګې او د ضمانت د پیسو اندازه نه ده ذکر شوې، خو د دې قانون چې دا هم د روان میلادي کال په اگست میاشت کې اعلان شو، د څلورمې مادې په اول بند کې راغلي چې باید ټول صرافان له حکومت د فعالیت جوازونه ترلاسه کړي. دا قانون ټول دوه فصله او نهه مادې لري. طالبانو که څه هم په رسمي ډول د افغانستان اساسي قانون چې په 2004 کال کې د افغانستان د لوی جرګې له لوري جوړ شوی لغوه کړی نه دی، خو طالب چارواکو په وار وار ویلي چې د دوی د حکومت د قوانینو بنسټ قرآن کریم او احادیث دي، داسې مهال چې تر دې دمه هیڅ طالب چارواکي د تیر جمهوري حکومت پر مهال په جوړ شوي اساسي قانون کې د شریعت خلاف کوم ځانګړی مورد نه دی وړاندې کړی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د طالبان حکومت له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر دوی لګول شوی بندیزونه لري شي، خو افغان میرمنې بیا پر طالبانو د لزیات فشارونو غوښتن کړي. د غزو د خونو فعالان وایي نړۍ باید طالبان په رسمیت ونه پیژني او ورسره تعامل ونه لري. خو د طالبان حکومت د وین مرسل بیا تازه ویلي چې دوی د ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو سره د مثبت تعامل غوښتن کړي. نور جزئیات د سنا کاکړه پر راپور کې.
په داسې حال کې چې معترضې افغان میرمنې له نړیوالو غواړي چې پر طالبانو لا زیات فشار راولي، د طالبانو حکومت پر دوی د لګول شویو بندیزونو د لیرې کولو غوښتونکی دی. د دوی د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت ویلي د بندیزونو دوام د افغانانو حقونه نقضوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د دوشنبه په ورځ نه وخته په خپل ایکس پاڼه د حمدالله فطرت په حواله لیکلی، پر دوی د بندیزونو دوام د بشري حقوقو د ادا خلاف کار دی او طالبان د ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو سره د مثبت تعامل غوښتونکي دي. نوموړي دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د افغانستان لپاره د دې شورا د بندیزونو کمیټې د څار ډلې د ماموریت د غځولو په غبرګون کې کړي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دسمبر په 14مه د رایو په اکثریت په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څار ډلې ماموریت د 14 نورو میاشتو لپاره وغځوه. په دې بندیزونو کې د طالب چارواکو د شتمنیو کنګل او په سفرونو یې بندیزونه شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان معترضې میرمنې بیا له نړیوالې ټولنې غواړي څو پر طالبانو خپل فشارونه لا زیات کړي. تازه د اسپانیې په مادرید ښار کې د افغان میرمنو په اړه د یو ورځني کنفرانس ګډونوالو میرمنو په یوه پرېکړه لیک کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې طالبان دې د بشري حقونو د سرغړونو له امله حساب ورکوونکي وګرځوي. په دې پرېکړه لیک کې چې د شنبې په ورځ د دې کنفرانس د ګډونوالو لخوا خپور شوی راغلی، نړیواله ټولنه باید د نړیوالو حقوقي میکانیزمونو څخه په کار اخیستنې، طالبان د جرمونو نړیوالې محکمې یا ICC او د عدالت نړیوالې محکمې یا ICG کې د دوی د بشریت ضد جرمونو په خاطر محاکمه کړي. د دې کنفرانس یو له ګډونوالو څخه نظیف حقپال ازادي راډیو ته وویل،
طالبان باید د هغو جنایتونو پر وړاندې چې ترسره کوي یې ځواب ویونکي وګرځول شي او باید نړیوالو محاکمو ته راوکاږل شي.
په دې کنفرانس کې چې د دسمبر په 14مه ترسره شو، یو شمېر معترضو میرمنو، بهرني ډیپلوماټانو او د افغان جنو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازي رینا میری ګډون کړی و. یوې بلې معترضې میرمنې جولیا پارسی ازادي راډیو ته وویل،
مخانزی اسیم کې تاریخ مقدغه ورچ پر طالبانو بندیزونه او فشارونه زیات سي، دوی محکمې ته راوکاږي او د ټولو هغو جنایتونو لامل چې په افغانستان کې سوي دوی ځواب ورکوونکي وګرځي.
هم مهاله د شنبه هاي ارغواني په نوم د افغان میرمنو یو اعتراضي غورځنګ هم نن د یک شنبه په ورځ د ویلمی په خبرولو سره ویلي، طالبانو سره د تعامل لاري د دوی ملاتړ نه یوازې دا چې دوی پیوړي کړي، بلکې د بشري حقوقو وضعیت په ځانګړي توګه د ښځو وضعیت لا خراب کړی دی. د افغانستان د عدالت غوښتونکو میرمنو غورځنګ بیا په یو ویلمیه کې د طالبانو حکومت هغه محدودیتونه او قوانین غندلي چې د دوی په ټوکو ښځه ځپونکي دي. طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنې دوه وروسته پنځونه او ښځو د زده کړو او کار کولو په ګډون ګڼ محدودیتونه لګولي دي، خو دا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د دوی حقونه خوندي کړي. افغان میرمنو او نجونو بیا تر له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د دغو محدودیتونو او بندیزونو د لیرې کولو په تړاو پر طالبانو اقتصادي او سیاسي فشارونه لا زیات کړي او د نړیوالې ټولنې لخوا د کوټو عملي اقداماتو پر نشتون نیوکه کوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه زه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېر می دال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دال کړي وای شو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د کابل خاروش مرسودین کې وای د جمی پر رسیدو د سړو په زیته دو سرات به وزلې لمل پلاستیکی بشکي لګر مو بوډه کوي او خپل ځانونو ماشمان پرې تاو د ساتي. دوی وای دا کار زکه کوي چې د سوان توکو د پیرلو وسنه لري. نور حال د فیروزی عزیزی راپور کې
زیړې پلاستیکی بشکي لزوند خستو تر زوند خوندي کولو پلازمینا کابل کې یو شمېر بیوزله کورنۍ وایي د زمي پر رسیدو او د سړو په زیاتېدو سره د بیوزلۍ له امله پلاستیکي بوشکې له ګرمو اوبو ډکوي او خپل ځانونه او ماشومان پرې تاوده ساتي.
او د ګرمې اوبو په بوشکو کې شو دغه حرارت په وسیله باندې موږ خپل ژوند په دغه ژمي کې تیرو. دا واقعیت خبره ده.
د کابل ښار اوسیدونکي او د دولس کسیزې کورنۍ سرپرست 15 کلن محمد طاهر و نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د سون توکو بیې لوړې دي او دوی د اخیستلو توان نه لري.
دغه اوس موجوده د خپل کور کې چې واړه مشیان هم لرم اته دي ورځ یې هم او واړه واړه بشکې ورکه بوتلونه دي هغه بغلو کې ورته اقدام او د شپې غټه بشکه په واقعیت باندې او د ګرمې اوبو په بشکو کې شو دغه حرارت په وسیله باندې موږ خپل ژوند په دغه ژمي کې تېرو. نو چاره نو څوک چې نه لري نو مجبور مکلف ده یو خروار لرګي 11000 روپۍ قیمت ده. نو په یو خروار هغه 11000 روپۍ ورکیو هغه هم د یو میاشت په خاطر باندې او یو میاشت په خاطر باندې هوا ډېره سړه ده، په ده ګزارانه کې خلک په همدغه وسیله باندې ځان دپاره هغه پیدا کړی چې خپل اولادو ته هم تسلیت ورکوي او خپل ځان دپاره.
دا یوازې محمد طاهر نه دی، بلکې د کابل ښار یوه بله اوسیدونکي د 500 کوچنیو ماشومانو مور او د خپلې کورنۍ سرپرسته ګلدسته هم ورته خبره کوي. وایي چې تیر کال هم د ګرمو اوبو په همدې بوشکو ځانونه او ماشومان له سړو ژغورلي دي.
ګرمې بوشکې ولا نیمایي کابل دي، اول من خپل د پښو لاندې ږدو، بوشکې اوبه تودوم، ولا په لاتو ماتو باندې تودوم، خو بل خانه یا په زړو بوټو یوه بوشکه ځان ته ږدم، یو مې زوی ته لور ته ټول ته همدغه بوشکې توده وکړي. بیا وړکۍ مسۍ مې ده، لور مې چې واده ده، هغه هم همدغه بوشکه توده ایږدي. تر اوسه خو هم چارې سندلۍ چای نه دي ایښي، نو ډېر خلک په همدې ستونزه کې دي.
د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکی متین خان هم وایي دا او ګاونډیانې هم همدا کار کوي.
ټول همدغه طریقې استعمالوي چې د بوشکې دی وړې بوشکې دی دغه کې جوش اوبه واچي او بیا په کمپلو کې ځان سره ږدي. اکثره خلکو داسې کړي چې دوه درې کم بوشکې ګرمي کې او سندلې غوندې سیستم کاری او ګرمۍ، نو ډېر خلک هم داسې دي، ډېر کم تعداد به داسې چې ګازي بخاري یا د لرګو بخاري ته وسوشي.
خو د دې طریقې کاروونکي ټینګار کوي چې د بوشکې سر باید ښه ټینګ وتړل سي او ځانونو او ماشومانو ته یې ډېرې نږدې هم کېنه ښودل سي چې جوش اوبه یې زیانمن نه کړي. پلازمینه کابل کې د لرګیو او سکرو پلورونکو ټولنې د مشر امیر محمد کابلي د معلوماتو له مخې دا مهال د کابل په بازارونو کې د یو خروار چیړی لرګیو بیا 9500 او د یو خروار ډبرو سکرو بیا 2000 افغانۍ ده. داسې مهال چې مخکې یو شمیر کابل ښاریانو ازادي راډیو ته ویلي و چې د یو خروار چیړی لرګیو بیا 10000 افغانیو ته رسیدلې ده. د یو کیلو ګازو بیا دا مهال د کابل په بازارونو کې له 500 تر 600 افغانیو ښودل سوې ده. د یادونې ده چې د غوړیو له تشو سویو زیړو پلاستیکي بوشکو چې یو شمیر بېوزله کابل میشت یې اوس پکې د ګرمو اوبو په اچولو د ځان د تودولو لپاره استفاده کوي او یو شمېر بیا له لرې واټن د څښاک د اوبو د لیږد وسیله ګرځوي. طالبانو به وخت ته له بیا ځلې رسیدو مخکې له سپکو او درنو چاودیدونکو توکو ډکولې او په کمینونو، بریدونو او د خپلو اهدافو په نښه کولو کې به یې ورنه استفاده کوله چې آن اوسې هر کال د خپلې واکمنۍ د نمانځنې په ورځ په رسمي ډول په پوځي پرېد کې هم نندارې ته وړاندې کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي د ژمي په رارسېدو سره د دوی ستونزې هم زیاتې چې د دې راپور جزئیات تاسو واورېدل. ورزو د نړۍ په حالاتو کې بیا د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د څه کوي چې د منځني ختیځ مسله بیا او په تیره د یرغملو د خلاصون ستونزه ژر حل شي د اسرائیل له صدر اعظم سره تلیفوني خبرې کړي. دا لاله کله چې ټرمپ ولسمشر انتخاب شوی له بنیامین نتنیاهو سره د شپږمې خبرې دي. تفصیل په راپور کې.
د اسرائیل صدر اعظم د شنبه په شپه د لنډی په څلورویشتمه د امریکا له منتخب ولسمشر سره په ټلیفوني خبرو کې د سوریې وضعیت، په غزه کې د حماس پر ضد د اسرائیل د جګړې او د اسرائیل او حماس ترمنځ د یرغملو د تبادله لپاره د احتمالي معاملې پر هڅو خبرې کړې دي. د دې خبرو نور جزئیات نه دي خبره شوي او د اسرایلی رسنیو پر راپورونو کې د ایران موضوع نه دی یاد شوی. د اسرایل صدر اعظم ټینګار کوي چې په تیرو 14 میاشتو کې د حماس او حزب الله ډلو پر ضد د اسرایل پوز د بریدونو او په سوریه کې د بشار اسد د رژیم تر سقوط وروسته د ایران د اتمی پروګرام موضوع د هغه د حکومت په ایجنډا کې لومړی توپ لري. له ټایم مجلې سره په خپل وروستیو خبرو کې ډونالډ ټرمپ هم د ایران د اتمی پروګرام پر ضد د احتمالي برید امکان رد نه کړ. د تیر شپې ټلیفوني خبرې د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته د بنیامین نتانیاهو او ډونالډ ټرمپ ترمنځ لږ تر لږه شپږمه مکالمه ده. د اسرائیل صدر اعظم د خپلو ستراتیژیکو چارو وزیر او د باور وړ سیاستوال راندر مرل لاري د سیمې په اړه خپل دریزونه ټرمپ ته وړاندې کړي دي. ډونالډ ټرمپ چیرونه ټایم مجلې ته ویلي و چې نتانیاهو پوهیږي چې د غواړي په غزه کې جګړه پای ته ورسیږي. د اسرائیل صدر اعظم تر دې وړاندې په غزه کې د جګړې د دوام غوښتنه کړې و. د سیمې رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا د اوسنی حکومت چارواکو او د ټرمپ د انتقال ټیم د اسرائیل، مصر او قطر له مشرانو سره اړیکې زیاتې کړې دي تر څو د یوې داسې معاملې لپاره هڅې چټکې کړي چې لږ تر لږه یو شمېر هغه سل اسرائیلي یرغمل چې د حماس په لاس کې دي خوشي شي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار په تیرو ورځو کې اسرائیل، قطر او مصر ته سفر کړی او د ډونالډ ټرمپ ځانګړی استازی به هم دا اونۍ اسرائیل او سیمې ته سفر وکوي. د اسرائیل ها ارس ورځپاڼې د یکشنبه په ورځ د اسرائیلي سرچینو په حواله لیکلي چې د یرغمل شویو کسانو د تبادلې په خبرو کې پرمختګ شوی او اسرائیلي چارواکي د دې معاملې په اړه خوشبین دي. د دې اسرائیلي ورځپاڼې پر اساس په دې برخه کې باید اساسي پریکړې همدا اونۍ وشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
لزیرک تلیفونونو د تنکی ځوانانو استفاده د دوی لوادي سره مرسته کوي او که روغتیا ته زیان رسوي. ځینې وایي د دې پوښتنې ځواب لزیرک تلیفونونو کارونې او کنټرول پورې اړه لري. یو شمېر افغانان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې ډېری وخت یې لزیرک تلیفونونو څخه د کارونې پر مهال تیریږي. تفصیل پر راپور کې
په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ په افغانستان کې له زیرک ټلیفونونو استفاده زیاته شوې او د فیسبوک، واتس اپ، انستګرام او ټیک ټاک په څیر ټولنیزو شبکو خپل ځانګړی ځای او مقبولیت پیدا کړی دی. دغه شبکې یوازې د اړیکو نیولو لپاره نه بلکې د نورو ګڼو موضوعاتو په هدف کارول کیږي چې د ځوانانو په خبره د دوی د ټولنیز ژوند یو مهمه برخه جوړوي. د هرات ولایت اوسیدونکو نبیل چې ډیر لس کال عمر لري وایي د ورځې ډیرې ساعتونه په موبایل کې تیریږي.
ما از تلیفون، گیم، ټیک ټاک، فلم
دی وایي زه د لوبو، ټیک ټاک، فلمونو لیدلو، موسیقي اوریدلو لپاره موبایل کاروم. ډیر وخت ټیک ټاک کې تیروم. یو یا دوه ساعته پاب جی لوبه کوم او دومره وخت پکې فلمونه ګورم.
د ساعت چې پاب جی او یو ساعت نیمه کوم فلم وینم. فلم یو ساعته، دوه ساعته.
د کابل اوسیدونکو سیاوش چې 12 کال عمر لري وایي د مور او پلار موبایل کاروي خو اوس غواړي ځان ته موبایل واخلي.
روزانه صبحونه کمه خېزم، صبحونه را نو شجون کده لم خوشدار موبایل
دی وایي زه سهار ل چای سکول ورسته ماسپخین او د شپې پر مهال موبایل کاروم. یوټیوب، ټیک ټاک او پابجی لوب می خوخیږي. زه ډیر موبایل کاروم ځکه چې زمون کور ته نږدې پارک یا د سپورت جیم نشته. اوس مې پریکړه کړې چې خپل شخصي موبایل ولرم تر څو هر څه چې غواړم پکې وای کړم.
جیم نږدې خونه مونیس، از این خاطر ما علاقه من به موبایل هستم.
په کابل کې د رواني ناروغي او ډاکټرې خدیجه وردک له موبایل څخه د ځوانانو د ډېر استفادې د زیانونو په اړه ازادي رادیو ته وویل.
مور پلار خپل د ټولنیزو شبکو له موبایل، ټلیفون دوه څخه ډیر زیات نه استفاده کوي. ځله خپل کورنۍ کې ټولنیزو شبکې څخه ډیر استفاده کوي. هغه د دغه څخه د خپل زده کړو لپاره، مهارتونو زده کولو لپاره استفاده کوي چې په سمه توګه کارول یې کول شي. د اروي زنو څخه مخنیوي وکړي، د په هواي او د سالم فعالیتونو ځایناستي کول او د اړیکو پیاوړ کول په ساتلو کې مهم نقش او رول ولوبوي.
خو له زیرک ټلیفونونو استفاده څه ګټې لري؟ د پروان ولایت اوسیدونکو عزیز الله چې د ژبو د زده کړې لپاره موبایل کاروي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
دسترسي به اطلاعات او منابع،
موبایل د معلوماتو، زده کړې، کلتوري او ټولنیزو اړیکو، تفریح او تخلیق لپاره ډېره ښه وسیله ده او زه یې د ژبې د زده کړې لپاره کاروم.
د کابل ښار اوسیدونکو سنا ملکزی وایي چې د نجونو پر وړاندې د خوندزیو له تړلو وروسته اوس د ټکنالوژي، موبایل او انټرنیټ پر مټ کولای شي په یو ډول خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
راهای تحصیل و تعلیم بر روی بند گردیدن
دسته کرو در واسه بندی شوی نوسته در تکنولوژی و انترنت سخه کار اخلم او حقا وقفه چیز ما پزده کرو کرا غلیده حتی کوم چی دو موبایل او انترنت بمرسته پورا کرم.
د پروان ولایت اوسیدون که او یو مور سیتا ازادی راډیو ته ویل چې د خپل اولادونو لپاره د موبایل کارولو وخت ټاکلی دی.
اولادای مصروف درس هستن، بچه هم سید مصرفا 17 سال سن داره، متعلم صرفی هستن.
زما اولادونه په زده کړو بوختی. زما زوی سید مصطفی 10 کلن دی او د یو لسم ټوګی زده کوونکی دی. هغه له موبایل څخه د ښوونځي د سیمینارونو د جوړولو او نورو ستونزو د حل لپاره کار اخلي. کله ناکله چې بیکاره وي لوبې هم پکې کوي.
بگاه ها در اوقات بیکاری گیم میزنه.
د رواني چارو په هانم ټینګار کوي چې باید کورنۍ خپل ماشومان ته د موبایل کارونې لپاره ځانګړی وخت وټاکي. تازه د اکسفورد ډکشنری دغه کلمه د کال غوره هغه ټاکل شوی چې له ټولنیزو شبکو استفاده د مغزو ورسته کېدل دي. دغه اصطلاح دی و انسان ناسم ذهني وضعیت ته اشاره کوي چې له حد زیات خپل وخت په داسې شیانو په ځانګړي توګه په ټولنیزو شبکو چې منځپانګه یې ارزښت نه لري ضایع کوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په ترکیه کې میشت یو شمېر افغان کډوال په دیواد کې د کډوالو د پراخه نیولو په اړه اندېښمن دي. یو شمېر دوی چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري نن تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته د جبري ستنېدو په ترکیه کې د کډوالو د لسخت شرط په اړه اندېښمن دي. په ورته وخت کې د ترکیې د کورنیو چارو وزیر ویلي چې په دیواد کې په روسي عملیات کې شاوخوا زر غیر قانوني کډوال نیولي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په ترکیه کې میشت یو شمېر افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د پښتون او جبري شړلو د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي. یو له دوی څخه محمد چې له ترکیې یو ځل ویستلو وروسته په ناقانونه توګه بیرته ترکیې ته ستون شوی وای افغانستان ته د بیرته ستنېدو ویره لري.
شرایط مهاجرین تر ترکیه هم خیلی سخت است.
په ترکیه کې د کډوالو شرایط ډیر سخت دي. زه څلور میاشتې په کمپ کې وم او له هغه ځایه ډیپورت شوم. په افغانستان کې هم اقتصادي شرایط خراب دي، د ایران او پاکستان هم خراب دي. له ژوند سره مې لوبه وکړه او ځان مې ورسوه، خو دلته هم آرام نه یم او د نیولو خطر احساسوم.
هر ځای کې بشه مګر خطر احساس مګر نه بګیره رد مرز مکنه.
په پاکستان او ایران کې د ناقانونه کډوالو د ایستلو په اړه د دې هیوادونو د سختو پالیسیو په دوام کې ترکیه هم دا لړۍ ګړندې کړې. یو افغان چې په دې وروستیو کې افغانستان ته راستون شوی او نه یې غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته د ترکیې د پولیسو د چلند او د دې هیواد په کمپونو کې د نیول شویو کډوالو د وضعیت په اړه وویل.
دروازه تړلې وې، یوازې د ډوډۍ خوړلو پر مهال دروازه خلاصول او ډوډۍ راکول، هغه هم یوازې دوه وخته، یو سهار او بل د شپې. وضعیت ښه نه و. هغه کس چې داوا کوله هغه باید ساړه ځای کې د څو ساعتونو لپاره ساته.
دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د دغه هیواد د ځواکونو په ګډو روسي عملیاتو کې 971 تنه غیر قانوني کډوال نیول شوي او له 386 شپېته زره او 838 کسانو څخه پوښتنې ګروېګنې شوي دي. علي یارلي کایا د جمعې په ورځ د دسمبر په 13 نیټه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې په دې عملیاتو کې چې د بې اسنادو پناه غوښتونکو د پیژندلو په موخه پیل شوی و، تر 1500 زرو زیات ځایونه پکې پلټل شوي چې پکې متروکه ودانۍ، عامه ځایونه، ترمینلونه او نور ځایونه شامل دي. نوموړي دغه نیول کېدل د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره د ترکیې د هڅو یوه برخه وبلله او زیاته یې کړه چې نیول شوي پناه غوښتونکي د ساتلو مرکزونو ته لیږدول شوي او له دې هېواده د هغوی د ایستلو بهیر پیل شوی دی. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر په دې اړه معلومات ورنه کړل چې دغه کسان د کومو هېوادونو ادبا دي، خو په ترکیه کې ډیری کډوال له افغانستان او سوریې دي. د کډوالو چارو کارپوه ډاکټر نثار احمد مصدق په داسې حال کې چې له کډوالو سره هر ډول ناوړه چلند د کډوالۍ د قوانینو او د بشري حقونو خلاف بولي زیاتوي، د افغانانو د کډوالۍ د زیاتوالي اصلي لامل د طالبان حکومت بې کفایتي ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
هغه څوک چې پر افغانستان واکمن دي باید د سوله ییز ژوند شرایط او د خلکو لپاره د ازادۍ او زده کړې شرایط برابر کړي تر څو خلک کډوال نه شي او له هېواده تېښتې تاړ نه شي.
په تیرو دریو کلونو کې د طالبان حکومت په بیا واکمنېدو سره ډېریو افغانانو د امنیتي او اقتصادي ستونزو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله یا په قانوني توګه او یا هم له ناقانونه او خطرناکو لارو یې ځان ترکیې ته رسولی دی. د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو هم تر دې مخکې د ترکیې د پولیسو لخوا د کډوالو د نیولو او چلند په اړه اندېښنه ښودلې او پر دغه هېواد یې غږ کړی چې بشري او د کډوالو قانوني حقونو ته درناوی وکړي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
و موراز خبرونه در ته حمل رخص خبرونه د سمنګان ولایت د سکرو په کان کې لکټر لګا 15 دیش کارګر د کاندیبي برخې د رپریوتو لکول بند پات شو دي. طالبان تر کنټرول لاندې بختر اجنسن خبرو کړی چې د پیخه تیر مخام شاو شپک بچي د درې سوفل سولې په سپین خاک سیمه کې شوی دی. په خبر کې وړاندې راغلی چې د ژغورنی عملیات روان دي خو تر دې دمه ژغورون کې برل شو نه دي چې کارګر راوباسي. بختر خبری اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی راپور ورکړ چې د افغانستان په لویدیځ کې د هرات تورونډې لوی لاره د درنې واورې د ورېدو لامل د ټرافیک پر مخ تړل شوی دی. د طالبانو سیمه ییز چارواکي د زینو ولسوالې اوسیدونکو غوښتنه کړې چې هرات ته سفر کول څخه ډډه وکړي. د طالبانو په وینا د لوی لاره د یک شمې پوره زلندې 15مه د بقر چار په سیمه کې بند شوی دی. په هرات کې د طالبانو د فوائد او عامې ریاست ویلي چې د دې لارې د بیا پرانیستلو هڅې پیل شوې دي. له بل خوا د طالبانو د هرات د قمندانی په خبر پانه کې لیکلي چې د ګران کوشک کهنه او باتسنګي او تورغونډي خرګوډي د ولسوالي اوسیدونکو د تربلې خبرتیا پورې هرات ته سفر کولو ډډه وکړي.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوار یم او د ونې د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړی د ازادي و مورسته مرابوله. نن خبرېږي چې استرالیا د نړۍ تر ټولو خایسته خونځي د جوړولو جایزه خپل کړه. چینایي ځیرک روباټونو نه هم خبرېږي چې د جرمونو مخنیوي به کوي او حتی د مجرمانو سکیننګ او تعقیب به هم ترسره کوي. خو تیره اونۍ افغانستان او نړۍ کې هم مهمې پیښې شوې دي چې په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د حقانی او کندهاری طالبانو ترمنځ لوی درد. د خلیل حقانی په جنازه کې وراره سراج الدین حقانی ګواخ کړی چې له چا سره د خمنې نشته خو که څوک کار پر لري نو بریدونه او جګړه خلک له دنس دکې
موږ په شخصي اوردا شخصي دښمنۍ خدام د وساتې د مارچ چل د جنگ چل د مقابله چل د خلک د موږ نزد کې
دا امارات مو مضبوط وي متحد وي په حق لار رواني یا الله دین باندې فزي او د هڅ ظالم پروا به نه کوي.
ناشید طالبانو د اختلاف سدي ځکه کوم جاری فرد چې دی وزارت ته داخل شوی دی یا به طالب داخل کړی وي او یا به خپل طالب وو.
خو د دغه وجود کېدل زما په خیال د حقانی سراج حقانی لپاره یو ستر ګواښ ستر زیان دی او د نوموړي هغه د مشورې او د نوموړي تر شا یو بالښت یا دیوال تقریبا هغه له منځه ولاړ.
سوریه کې له طالبانو د روشن فکر سپین بیرغ غلبه د محمد الجولانی واک ته رسیدلی ائتلاف انتقالي حکومت اعلان کړ. وسلوالي له خارونو بیرته وستلې دي او د فردي ازادۍ او ترڅنګ خونځي او پونتونونو ته هم اجازه ورکړې ده.
موږ خو د افغانانو په هیڅ طالبانو ته بار بار ویل او څرګندونه چې ملي مشروع او مسؤول حکومت د ټولو افغانانو سره جوړ دي او خو دې ونه منله دې امر یې کتازیه خپل په شکل او اوس په گزارونه د ډیر نورو سرچینو څخه دوی خو راتومي
تم خوشاله چې نظام مختوري تم خوشاله حکومت لري پهلوان زنده خوش است. همدا بی غیرتی او د خیټه د کول دوه دریم وعده کول همدا نظام دی ته وای حکومتداري هم دی ته وای. د هغه سلفیان چې تاسو ته مشرکین او بدعتیان وای سلفیانو پنز اهل تصوف دا بدعتیان او مشرکان دي. نن تاسو په هغه باندې جشن لمانځئ دا سیګنال تاسو د قطر نه درکړل شوی چې جشن ولمانځئ مبارکیان ورته ورکې اتړونه وکړي.
او د طالبانو پر ضد د 2 افغان سیاسي جریانونو ائتلاف دوی هم وایي چې افغانستان ژغورو خو مبارزه به سیاسي وي. ځینې ورته خوشبینه او ځینې د تیرو له تکرار اندېښمن دي.
شجینه ډاکترانو موجودیت دی، شجینه نرسانو
دا خو په یو جامعه کې په جمله د واجباتو کې راځي، په جمله د ضروراتو کې راځي. تاسو ولې دا کبر کوئ؟ او چې کله هم د دین په نامه یې ولې کوئ؟ له دین نه ولې خلک تښتویا؟
او طالبانو ویلي چې موږ د چا سره خبرې وکړو، دوی خو لس ډلې دي. اوس دا بهانه نور پر طالبانو ودرېدله. دا لس ډلې اوس تقریبا تر ډېره ځایه په یوه ډله اوښتي دي، بغیر د یوې یا دوو ډلو څخه چې پاتې دي، هغه به هم د هلو ځلو په نتیجه کې د دې غټ چتر سره یو ځای.
بیا هم ستړي مشي. که څه هم ظاهرا پړه داعش خراسان ډلې پر غاړه اخیستې، خو داسې ښکاري چې د طالبانو خپل منځي اختلافات د خلیل الرحمن حقانی په وژل کېدو سره بربند شوي، او اوس نه یوازې دا چې د پټولو څه پکې پاتې نه دي، بلکې د دغه اور د راسختي دو وړاندوینې زیاتې کړې دي. د طالبانو خپل منځي سرچینې ازادي راډیو ته وایي اختلاف یې د حکومت د څرنګوالي په اړه موجود و، او اوس نه یوازې دا چې د خلیل حقانی وژنه دغه د وراره خلیفه سراج الدین د تیرې اونۍ له نیوکو سره سر لګي، بلکې خلیل حقانی په خپل هم د طالبانو له مشر سره د کندهار د تیرې اونۍ په غونډه کې توندې نیوکې کړې وې. د خلیل حقانی په جنازه کې وراره سراج الدین حقانی خبرداري ورکړه چې دوی له چا سره شخصي دښمنۍ نه لري، خو که د جګړې خبره شي نو بیا دا ډول بریدونه او جنگونه خلک له دوی نه زده کوي.
موږ په شخصي روغدار شخصي دښمنۍ خدام د وساتي، د مارک چل، د جنگ چل، د مقابله چل، د خلک د موږ نه زده کوي. موږ شخصي فکر نه لري چې د چا لپاره مبارزه کړي، د قرباني مکړه عظیم رب چې کوم دی، عظیم رب چې دی، عزیز انتقام دی، الله جل جلاله وو انتقام واخلي. خو صرف دې خپه یم چې دا کمزوری عمل چا وکړو؟ کاش کې دې ته سوچ کړی وای چې چې سید خلیل خو د کفارو دښمن و، 15 میلیونه جایزه امریکایان ورک دی شو، مسلمانو دښمن خدای نه و. تاسو څه په دې باندې غاټه کمیابي وکولای چې یو مسلمان می شهید کو؟
خدا د سراج حقانی د پاره خلیل حقانی یو مربی و یو استاد و، او تل دې تر شا ولاړو او مشورې ورکولې، او بالخصوص په خپل چون دې سراج حقانی عمر کم ده، د خلیل حقانی دی یو جهادي ټول کورنۍ غړی ده، د حقانی شبکې یو رغند کردار و د طالبانو په بیرته راتګ کې. نو په هغه باندې به جلال الدین سراج الدین حقانی باندې وزیر داخله باندې به یو څه فشار زیات چې دغه ټولو چیلنجونو ته وګور کې، په داسې حال کې چې ویل کېدو چې خلیل حقانی یواز یو له هغه کسانو چې معتدل دریځ لرلو، او په کابل کې چې کوم اوس جهادي پخوانی مشران یا د پخوانی جمهوریت مشران پاتې دي، د هغو پاتې کېدلو کې هم د خلیل حقانی او د سراج حقانی یو رغند رول و، یو سپینګر حیثیت یې لرلو. نو زما په خیال په مجموع کې شاید د طالبان دپاره مشران د لاسه ورکول یو عادي امر وي، خو د دغه وجل کېدل زما په خیال د حقانی سراج حقانی دپاره یو ستر ګواښ، ستر زیان دی، او د نوموړي هغه د مشورې او د نوموړي تر شا یو بالښت یا دیوال تقریبا هغه له منځه ولاړل، او دقیقا دا د داعش لپاره یو بریالیتوب ده چې هغه وروسته له ډېره وخته یا دوه یو نیمو کلونو بیا په دې کامیابۍ کې چې داود مزمل د مزار شریف د والد وجل کېدو نه وروسته بیا دغه ډول یو عمل ترسره کوي.
د طالبانو د حقانی شبکې دغه سرچینه ازادي رادیو ته وایي دوی په دې فکر نه دي چې خلیل حقانی به دریم لاس یا داعش وژلوي، بلکې د دوی له ابتدایي پلټنو داسې ښکاري چې دا برید د دوی په حکومت کې دننه یوې قوي او انحصارګرې ډلې په ډېر سیستماتیک ډول ترسره کړی دی. سرچینه وایي ځانمرګې بریدګر څو ورځې وړاندې هم د کډوال وزارت ته راغلی، خو د نورو پلټنو لپاره یې د وزارت د امنیت ټوله شبکه تر پوښتنو لاندې نیول شوې ده چې څنګه د برید په ورځ د دوی سکینرونه خراب شوي یا خراب کړای شوي وو. بلخوا د طالبانو په سیاستونو آگاه سرچینې وایي د خلیل حقانی مړینه به سراج الدین حقانی د هیبت الله د ډلې پر وړاندې کمزوری کړي، او د طالبانو په حکومت کې به د اصلاحات او نرمۍ د غوښتنې غږونه هم خاموشه کړي. خو په وینا یې د طالبانو ترمنځ به هغه اختلافات هم اوج ته ورسوي چې حقانیانو د ملا هیبت الله له ډلې سره د توندلارو پالیسیو په رابطه له پخوا نه لرلې دي.
نو زه دا په ډاګه ویلی سم چې د خلیل الرحمن مرګ
ناشی د طالبانو د اختلاف سدی ځکه کوم جاری فرد چې دی وزارت ته داخل شوی دی یا به طالب داخل کړی وي او یا به خپل طالب وو ځکه موږ په چیرو درونیمو کالو په متواتر ډول دا خبره کړې ده چې طالبانو مابین کې مخالفین وجود لري داعش وجود لري او د همدغو داعشانو چې په توسط باندې چې طالبانو په صفوف کې موجود دي دوی دا رقم عملیات کوي او موږ عملا وینو چې طالبانو د درونیمو کالو څخه په خپلو صفوف کې د تصفیه پروسه شروع کړې ده. دغه تصفیه په حقیقت کې د همدغو ناخوالو د دفع په خاطر ده چې نن یې موږ دا دي لن نتیجه د خلیل الرحمن په مرګ باندې یا د منځ وړلو په نتیجه کې احساس کړل
د خدای له قهر نه سو خلاصې ده لینسی نه په دې دنیا نه په آخرت کې. دا د خلقت قانون دی، دوام قانون دی، څه چې کری هغه بری به. دا ټول دینونه هم دا وایي، ټول مذاهب هم دا وایي، انسانیت هم دا وایي، عرفانیت هم دا وایي چې که بد کوي بد بوینه. تاسو خپل اعمال و نتیجه ګوري. طالبه زبی الله مجاهد وای چې دا کارونه هغه څوک کی چې اواز دوی خپل ځانونه ته مسلمانان معلومیږي او نور ورته مسلمانان نه معلومیږي. د افغانستان د 15 میلیونه خاص مسلمانان نه معلومیږي ځکه طالب ته خو اواز ځان مسلمان دی. ته خو مغه کار کوي د کفر ټاپه ولګوه، د ملحد ټاپه ولګوه، انسانان ووژنه، که موږ هغه کار نه نسکا سره کیږي ولې پر دې خفه یې؟
او دا سخکاری چې په سوریه کې د تحریر الشام په مشرۍ غالب شوی ائتلاف د طالبانو برعکس د زور للارې واک خپلول نه غواړي بلکې د انتقالي حکومت للارې د اساسي قانون د جوړولو او د ګوندونو پر رامنځته کولو د ټاکنو په ترسراوي د واک د مشروع لیګ مانور ترسره کوي. که څه هم طالبانو دغه ائتلاف ته د سپین کلمه داره بیرغ لرلو له امله د کشران ورونو په توګه د حکومت د جوړولو توصیه کړې او د یوې بل سپین بیرغ ډلې د واک ته رسیدلو جشنونه نمانځلي، خو ظاهر ته په کتو د سوریې غالبه شوې وسلواله ډله تر اوسه په هیڅ اقدام کې له طالبانو سره مشابهت نه ښیي. د دغه ډلې مشر احمد الشرع ابو محمد الجولاني په لومړني فرمان کې لباس او د کالیو طرز د خلکو او خزو شخصي حریم بلل او د متمدن جامعې د جز په توګه یې له خپلو وسلوالو څخه په دې اړه خلکو سره د زور زیاتي نه کولو امر کړی دی. دغه راز له خارونو نه خپلو وسلوالو ته د وتلو امر کړی، خو د اسد رژیم نظامي اردو او پولیسو او مامورین یې ټول دندو ته بیرته وربللي.
دوی یو ډول فکر کوم چې طالبانو تجربې نه د طالبانو د ناکامۍ نه د عدم رسمیت پیژندلو نه هغوی یو ډول درس او عبرت واخیستو. هغوی پر اتک سره مېرمنې باندې بندیزونه ونه لګول، عمل یې اعلان وکړو چې دین د خلکو شخصي معامله ده او په جبر باندې دوی نه غواړي چې دین لکه طالبان خلکو باندې نافذ کړي او یا هم نور داسې مسایل وڅېړي چې هغه د دوی د رسمیت لپاره لارا ډب کولی شي. نو زه فکر کوم چې ایدیالوجي په لحاظ شاید دوی یو بل ته نږدې وي، خو د سوریا چې کوم مقاومت ده په هغه کې نشنلستان هم شته ده، اسلامي عذاب هم شته ده او د کردانو یو داسې ګروپ ده چې هغه حتی اوس هم د میرمنو مقاومتي ګروپونه لرل چې په هغه کې به میرمنو عسکر وي پکې یا به پکې کار کولو. نو دا یو د طالبانو سره اصلا د مقایسې وړ نه ده. البته هغه خلک چې اوس دوی په حکومت کې راوستي دي اکثره یې تعلیم یافته او د عالي تحصیلاتو د عصري تحصیلاتو لرونکي دي. نو زه فکر نه کوم چې دا وخت به بالفور سوریه چې نوی حکومت هغه به طالبانو په سرنوشت تخته شي، خو بیا هم نړیواله ټولنه دا هر څه ډېر په دقت سره څاري او نه غواړي چې دغه په سوریه کې هم د طالبانو ډول یو حکومت تکرار شي او نه هم د سوریه دا نوي ګوندونه او حزبونه او مقاومتي ګروپونه چې واک ته رسېدلي دي دا هغوی غواړي چې نړۍ سره ځانونه په ټکر کې واقع کړي.
احمد الشرع همدارس د امر بالمعروف ادارې په نارتي ام ټینګار کړی او زیاته کړی چې واکمن باید یوازې هغه احکام پر خلکو تطبیق کړي چې د امت اجماع پرشته ده. نور دی د په وینا له مسلمانانو نه واکمن منافقان نه جوړي، نه هم ځانګړي امر بالمعروف ادارې ته اړتیا شته. د احمد الشرع لخوا د اسد رژیم پر ځای پاتې صدر اعظم تواک پر خودل، د هغه درناوی د ملي بیرغ پر ځای پر خودل او د یو انجینر محمد بشیر په مشرۍ د یو متخصص ماستر او دکتورا لرونکو کابینې جوړونه هم د نړیوالو په شمول د افغانانو لخوا ستایل شوې ده. چې لامل یې حتی یو شمېر طالب مشرانو هم خپلو ویناو کې د دغه سي حکومت والی مثال ورکړی او خپلې رهبرۍ ته یې پر خلکو د ظلم و جبر او دیکتاتوري د بس کولو توصیه کړي دي.
دا احساس پکار دی نن ملت داسې شوی دی چې دا ازمایښتونه دي د څلوېښت پنځوس کاله دا تور یرغلونه ورباندې راتلل خلک د خپل برخلیک د خیر فیصله نشوی کړی.
موږ خو د افغانانو په حیث طالبانو ته بار بار ویل او څرګندولم چې ملي مشروع او مسؤول حکومت د ټولو افغانانو سره جوړ کړي، خو دې ونه منله. دې همغه یکتازي یې خپله پیشه کړه او اوس به گزارونه د ډیرو نورو سرچینو څخه د دوی پخوا را درومي او هلته به وضعیت تر ډیره بریده د دوی په نفر نه اوسیږي. او متاسفانه چې د افغانستان خلک او د خپله د افغانستان دولت به د دې نه تر ډیره بریده متضرر شي. طالبان خو د افغانستان باره کې فکر نه کوي، د افغانستان دپاره برنامې نه لري، دا ټولو ته جواب ده. خو د دوی د کلونو له اثره به افغانستان ډېر متاثره شي متاسفانه.
ستا ولس خو به دا درې کلو کې په خېټه باندې موړ نه ده. دا اوس په افغانستان کې یو پنځه شپږ نفرو کورنۍ، لس نفرو کورنۍ لس زره د میاشت عاید نه لري، لس زره نه چې پنځه زره افغانۍ عاید نه لري، پنځوس ډالره نه لري. تم خوشحاله چې نظام مخته وړي، تم خوشحاله حکومت لري، پهلوان زنده خوش است. همدا بی غیرتی او د خیټې د کول دوم او دریم واده کول همدا نظام دی ته وای، حکومتداری هم دی ته وای. د هغه سلفیان چې تاسو ته مشرکین او بدعتیان وای، د سلفیانو په نز اهل تصوف دا بدعتیان او مشرکان دي. نن تاسو په هغه باندې جشن لمانځئ، دا سیګنال تاسو ته د قطر نه درکړل شوی ده چې جشن ولمانځئ، مبارکیانې ورته ورکړئ، اتڼونه وکړئ. وخت به دا ثابت کړي چې سوریه د کومې خواته روان ده.
او که څه هم د طالبانو پر وړاندې هیڅ سیاسي وسله والې جبهې لا تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې، خو تازه د طالبانو مخالفو شاوخوا دوه دېرش ګوندونو او جریانونو د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مجمع په نوم یو نوی ائتلاف اعلان کړی چې د افغانانو په وینا ځینې څیرې خلکو ته د باور وړ نه دي. د دغه نوي ائتلاف غړي وایي د مجمع د جوړولو موضوع جګړه نه ده، خو د خبرو اترو له لارې به له روان وضعیت څخه د افغانستان د ژغورنې لپاره لاس په کار شي. پلویان هم وایي ملي مجمع خورا پیاوړی کورنۍ او بهرنۍ ملاتړ لري چې وبه کولی شي د افغانستان اوسنۍ ستونزې ته د حل لاره ومومي. پخوانی جهادي مشر او د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع غړي عبدالرب رسول سیاف په دې اړه مراسمو کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د خلکو د حکومت په جوړولو کې مرسته وکړي.
توپک ته ضرورت نه لري، اسی چې دا ولس مازی اشاره ورته وشي ته ټول زړه درته ډاک ده، بل ورځ به بل مصیبت جوړ وي. خو موږ سره فکر داده، موږ سره نظر داده چې کله افغانستان مشکل د فشار لاره حل شي، د زور لاره حل شي، بیا هم مخالفتونه پاتې کیږي.
د دې مجمع د اعلامیې له مخې په مجمع کې د صلاح الدین ربانی، کریم خلیلی، رشید دوستم، محمد محقق، سرور دانش، رحمت الله نبیل او احمد مسعود په ګډون یو شمېر جهادي او سیاسي څېرې حضور لري. د طالبانو حکومت بیا تر دې مخکې ویلي چې پخواني سیاسي شخصیتونه د افغانستان د خلکو لپاره ازمویل شوي دي، خو د دې ډلې د حکومت په ضد نوی ائتلاف داسې حال کې جوړیږي چې یو شمېر خلک په ځانګړې توګه ښځې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان له وضعیت شکایت کوي او د وضعیت د ښه کېدو او بدلون غوښتونکي دي.
دا هغه څه دي چې جهانیانو او خپل طالبانو دواړو په دې مسله کې همیشه تبصره کولې. جهانیانو ویل چې مخالفین د طالبانو باید یو سخت جوړ کی، یو چتر جوړ کی، او درغه چتر لاندې باید ټول سره یو ځای شي. دا تقریبا د هغه سوال په جواب کې یو مهم او اساسي قدم اخستنګو. او طالبانو ویل چې موږ د چا سره خبرې وکړو، دوی خو لس ډلې دي. اوس دا بهانه نور پر طالبانو ودرېدل. دا لس ډلې اوس تقریبا تر ډېره ځایه په یوه ډله اوښتي دي، بغیر د یوې یا دوو ډلو څخه چې پاتې دي هغه به هم د هلو ځلو په نتیجه کې د دې غټ چتر سره یو ځای شي. نو زه دا ویلی سم چې د افغانستان د خلکو دپاره د جهانیانو دپاره کیدای شي چې د طالبانو په مقابل کې د یو نوي بدیل د منځته راوړلو دپاره ډېر ښه موقع وي. زه دا نه وایم چې خامخا به بدیل د همدغې شورا څخه یا دغې مجمع څخه په وجود راځي. حداقل که دا مجمع د هر چا شاته ودرېږي کیدای شي د خلکو په رضایت د خلکو په غوښتنه د خلکو په مشوره د یو لوی جرګې په موجودیت کې وکولای شي چې د افغانستان لپاره آینده زحمت تېنګي.
او په داسې حال کې چې امریکا په سوریه کې د مسکو ملاتړ د برخمن بشار الاسد د رژیم پر ځوون کې ائتلاف له انتقالي حکومت جوړولو هرکلی کړی دی او ویلي دي که یو مشروع حکومت یې رامنځته کړ نو په رسمیت به هم وپیژني. بل خوا د روسانو پارلمان هغه لایحه پاس کړې ده چې له مخې افغان طالبان د مسکو له تور لیسته وځي. د تصویب شوې لایحې له مخې نورو ترهګرو ډلو ته هم اسانتیاوې په پام کې نیول شوي چې د مثال په ډول که یوه ډله په روسیه کې په رسمي توګه ترهګره ونومول شي محکمه کولی شي هغه په لنډ مهاله توګه له دغه لیسته وباسي. خو د دې لپاره چې د دوما د استازیو جرګې دغه تصویب شوې لایحه پر قانون بدله شي د مشرانو جرګې تصویب ته هم اړتیا لري او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم باید توشیح کړي. د چارو شنونکو وایي د روسیې دا اقدام شاید په سوریه کې د امریکا د اقداماتو ځواب نه وي خو ټینګار هم کړی دی که روسیه د طالبانو لپاره د دې لایحې د توشیح اقدامات چټک کړي نو دا به واقعا په سوریه کې د روسانو ضد ډلې سره د امریکا د تعامل او نزدېکت ځوابي عمل وي. بل خوا د طالبانو خارجه وزارت په یوه اعلامیه کې د روسانو د پارلمان لخوا د دې لایحې د تصویب هرکلی او مننه کړې ده چې له مخې به یې طالبان د روسانو لپاره د ترهګرو ډلو له لیسته ووځي. خو روسیې لا وار د مخه دا په ډاګه کړې ده چې د ترهګرۍ له لیسته د طالبانو ایستل د دوی لپاره د مشروعیت ورکولو معنا نه لري.
د روسیې د فدراسیون دولتي دوما چې په افغانستان کې د روسیې جرګې معادله ده په لومړي قرارداد کې هغه د قانون طرحه چې د یو تعداد وکیلانو دخوا وړاندې شوې وه او د هغې په ترڅ کې به نوی قانون دا مجال ورکړي چې ځینې تروریستي سازمانونه د امنیتي ادارو په پیشنهاد کېدای شي چې د دې لیست څخه ووځي. خو دا قانون په عین وخت کې داسې ماده هم تسجیلوي چې که چیرې امنیتي مراجع لازم وګڼي نو هغه سازمان کېدای شي بیرته راداخل شي په دې تور لیست کې. دا به څه تغییر ولري مثلا د طالبانو په اړوند چې په دې فهرست کې اوس مهال د یو تروریستي سازمان په نوم داخل دي. تر هغه ځایه چې زه قضاوت کولی شم او زه څېړم حوادث نو دا به کوم بنیادي تغییر په هغه عمومي لوی سیاسي تعامل کې چې د روسیې فدراسیون یې اوسني حاکمیت سره یعنی د طالبانو د امارت سره لري کوم خاص ځانګړی بنسټیز بدلون را نولي.
او په افغانستان کې د جمهوري نظام له سقوط وروسته په لومړي وار د ډاکټر غنی لومړی مرستیال امرالله صالح او اوس ورپسې د مقاومت په نوم د طالبانو وسلوالې جبهې مشر احمد مسعود د امریکا کانګرس ته وربلل شوي دي. د امریکا په کانګرس کې د ټرمپ پلوی غړي ټیم بورچت تر دې وړاندې امرالله صالح ته رسمي بلنه استولې او هغه د افغانستان ولسمشر یاد کړو چې په ځواب کې ښاغلي صالح له خپلو همکارانو سره د مشورو یادونه کړې او بلنه یې منلې ده. اوس ښاغلي ټیم بورچت ویلي د مقاومت جبهې مشر احمد مسعودي هم وربلل او د طالبانو نورو مخالفانو ته به هم امریکا ته د ورتلو بلنه ورکړي تر څو ورسره د افغانستان د وضعیت د طالبانو رژیم او د افغانستان راتلونکي په اړه بحثونه وکړي. تر دې وړاندې جنرال سمی سادات هم د افغان پرزیدلی ځواکونو په استازیتوب د امریکا کانګرس ته وینا کړې وه.
ریاست جمهوری امرالله خان صالح دا وڅوي دی او همدارنګه و تستین نن موږ یو خبر ترلاسه کړی چې په دې قطار کې به احمد مسعود چې د متحد جبهې مشر دی دا هم دا وڅوي دی او یقین لرم چې یو کې دا نور سیاسيون او د جبهات خلک به نور هم دا وچیږي امریکا ته ځکه نور حالت دې ته ورسېدی. هغه څه چې طالبانو باید کړی وای د دوه د توافقاتو بعد او د دوه د توافقاتو پر ټولو ماده باندې واقعا عملی ګامونه اخیستي وای متاسفانه هغه ونه کړ. د طالبانو رویش د افغانستان د خلکو په مقابل کې ورځ تر بلې ډیر د تشدد سره پر مخ روان دی. فساد هم په اخلاقي معیار هم په مادي معیار په دواړو صورتو کې په ډیر جدیت سره مخ روان دی. د خلکو حقوق تر پښو لاندې کیږي، حقوق بشر هر وخت نقصیږي او د خلکو په حق کې ظلمونه کیږي، بې ځایه مالیات مذاکرات اول کیږي دا غڅی د تشوځي طالب سماره کیږي د الکوان کریکولم د مکتبو ټول واکنتر در خطر لاندې دی یا ته امکان دیسته چې د مکتبو پاکله کندهار بچرته په فیصله وکړي مکتبونه ټول بند کی نو په دې اساس دا ویلای شو چې نور د جهانیانو او سره په سر راغلي دي دوی مجبور دي چې پر طالبانو فشار وارد کړي او طالبان یا ولاره تراولي او یا د مخه لري کی بل دوه ملار نسته نو زه فکر کوم د دوغو مخالفینو راتګ و امریکا ته او د دوی سره ناست راول په حقیقت چې پر طالبانو باندې د فشار یو حاله ده او د دې فشار پر نتیجه کې به طالبان اصلاح راځي او یا به د مخه چپیږي
او سم ټولنیز شبکې په ټولنیز رسنیو تیرونه افغانستان او نړۍ کې د ګڼو اسلامي ودونو د خلکو ترمنځ د سوری وضعیت باندې پراخ بحثونه وشول. افغانستان کې ګڼو خلکو سوریه کې د دیالس کلن نیابتي جګړې په ختمېدو خوشحالي کړل. ګڼو طالب پلو افغانانو بیا د اسد د رژیم سقوط د افغانستان د جمهوریت له سقوط سره تشبیه کړي خو ګڼو نور ویلي د سوری خلکو هغه خوشحالي ومندل چې د طالبانو د اول وار سقوط نه وروسته د کابل خلکو لیدل و. دوی خبرداري ورکړه چې د طالبانو رژیم به هم د بشار الاسد په چیر د خلکو د ځورونی حساب ورکوي او بل اخره به بیرته د افغانستان ولست هر څه پات کیږي. خو اوس کې بیا د طالبانو پلویانو د سوریه د تحریر الشام او دیموکراتیکو ځواکونو بریا هم منځلي او طالب فعالان د تحریر الشام سپین بیرغ ته زیات خوشاله ښکارېدل. البته د دوی د نرمۍ نه ډکو اعلانونو ته بیا د طالبانو مخالفانو فعالانو زړونه خوړلي ویلي دي چې په ترهګرو کې هم د نور ملتونو بخت تر افغانانو ښه دی ځکه د دوی په وینا د نور ملتونو ترهګر حتی د افغانستان له ترهګرو باشرف او متمدن فکر لري. بلخوا تیرونی هم په ټولنیزو رسنیو د کورمې پاړه چنار موضوع لا تود او دغې سیمې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو د ورغلي پلاوي درون هرکلی شوی دی. د سیمه د پښتنو په جرګه کې تللی ملک نصیر افریدی د پاړچینار په خلکو غږ کړ چې لخپل منځ نه د پاکستانی ریاست جاسوسانو او پلوی کسانو باسي او د پښتنو ترمنځ روغه جوړه باید د پښتنو په قانون وکړي. د جرګې بل غړي مفتي کفایت الله بیا ویلي د دواړو قومونو ترمنځ باید د پښتنو درنتی ګګدي او د روغ جوړې د پروسې هیڅ تګلارې نه افشا کیږي تر څو یې دریم لورې چې اشاره د پاکستان ریاست ته د په وینا د روغ جوړې د حد سات سبوتاج نه کی. پړچینار کې د پښتنو قبیلو ترمنځ جګړه د میاشت خورا درنه شوه چې لزګونه پښتانه پکې وژل شوی او له 200 زیات کسان پکې ژوبل دي. ملت پالو د دې جګړې د پاروونی پړه د پاکستان پر حکومت باندې ورچولې ده.
دا چې مونږ د پړچینار خلکو نه ټیګه غواړو ټیګه یو دوکانه هغه پسې په زمي پلان د جزو انتهایی معذرت اوس چې بیانولې اوس یې بیانوم به نقصان کوي او مونږ چې ټیګه واخلو به مضبوطی او ضمانت ورکو او مخ چې ټیګه ناکام شي دی هغه نه یو عبرت او درس اخلو. ما دا امید ده ان شاء الله چې مونږ چې کوم مستحکم قدمونه چت کړی دي او خنیت راوړې ده مونږ دا سر تور او په ضلع کورم کې ان شاء الله امن راشي
او په افغانستان کې د نیمه الوړو زده کړو د موسساتو په بندولو سره فعالانو تیرونه ټولنیزو رسنیو باندې د طالبانو د مشرانو هغه وادي عامه بحث تر وړاندې کړی چې دوی په کله افغانانو سره د زده کړو د ملاتړ ځمنی کولې. د دې منځ د طالبانو د قانون په خواني وزیر او د سری میاشتي اوسنی رئیس شهاب الدین دلاور څرګندونې ډیر لاس په لاس شو چې د امریکا سره د سولې د مذاکراتو په محل رسنیزو بحثونو کې ټول علوم په هر مسلمان باندې فرض بللی او د دوی ډلې د خزو او نارینه او لپاره د تعلیمي شرایطو په برابرولو باندې مکلفه بللی.
د کوم عمر ادا چې په خزو فرض وي موږ باور لرو موږ ایمان لرو علم هم په خزو باندې فرض ده. رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی طلب العلم فریضتون علی کل مسلمین. د کل مسلمین کلمه په اتفاق د علماو نر او خزو دواړو ته شامل ده.
خلکو ویلی طالب مشران باید اوس د خپل پخوانی څرګندونو جواب ورکړي چې آیا خلکو ته درواغ ویل ک اوس بل څوک راغلی او د دوی د کړي وادو برعکس امرونه او حکمونه ورکړي. او د نړۍ له ګډ ګډ نجالي خبري بیا دادی چې طالبان په کابل کې سپین چپنی امر بالمعروف محتسبین لري په چین کې بیا د ار ټي جی په نوم داسې په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روباټونه جوړ شوی دي چې کوڅه په کوڅه به ګرځي او د لوی وړو جرمونو مخنیوي وکړي. د ار ټي جی د روباټونو لوګن کمپنۍ جوړ کړی دي چې خطرناک حالاتو کې له انسانانو په تیر له پولیسو سره خاص مرسته کولای شي. دا روبات چې په وچه لمده او حتی په خټو کې 15 کیلومتره پر ساعت چټک ځغاستلی شي، که جګ ځای را پریوزي یا هم څلور ټنه پورې درنه ضربه وخوري، له هیڅ ستونزې سره نه مخامخ کیږي. دا روبات سنسر کمرې لري چې د مجرمانو تعقیب، انځورونه او ویډیو جوړونه او د مجرمانو د څیرو پیژندنه کې کار ورکوي او پولیس ته ویډیو او انځوریز اسناد استولی شي. او که څه هم افغانستان کې دا څلورم کال د چې پرونجونو ښوونځي تړلي دي، خو استرالیا بیا د ټولې نړۍ د تر ټولو ښکلي ښوونځي د ودانۍ درلودونکی هیواد اعلان شو. د استرالیا په سیډنی کې د ډارلینګټن ښوونځي ودانۍ د ټولې نړۍ د سږني کال تر ټولو ښکلي ودانۍ شوه او دا ویاړي د سنګاپور د مهندسۍ نړیوال فیسټیوال کې ترلاسه کړ. په داسې حال کې چې د نړۍ 220 نورې ودانۍ هم دې جایزې ته شارټ لیسټ شوې وې. دا ښوونځی تیر کال له خښتو جوړ شوی چې د باسکټبال لوی میدان او لوی بڼ هم لري. دا ودانۍ د ورځې د لمر رڼا حتی فلټر کوي او په اړه یې انجینر